کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو ز زیبا خادمیم داد امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو سرخط واوري.
سیف د چلډرن موسسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه موقتا وزندول. د ترکیې پوځ وایي په سوریه کې 216 کوردی ملیشي وژلې دي او د امریکا د کانګرس یو هیئت نن په سعودي کې د باچا سلمان او نورو چارواکو سره وکتل.
په راپورټونو کې نن یوه مسله دا ده چې د قندوز په ولایت کې چارواکو ویلي دي چې د جرمونو په مخنیوي کې تر ډیره حده کامیاب شوي دي.
شپږو میاشتو را په دیخوا په قندوز ولایت دننه په ښار کې امنیتي اوضاع تر ډیره بریده ښه شوې ده.
د خوست ولایتي چارواکي وایي چې د پاکستان د چرګانو په واردولو باندې بندیز لګیدلی دی.
د هدایت ورکول کېږي چې نورو وارداتي چرګانو ته چې په خاصه توګه د امراض د انتقال ستونزه هم ورنه محسوسیږي اجازه ورنه کړي.
امریکا د سوریې او عراق نه افغانستان ته د خپلو هوایي قواوو د الوتکو لیګل پیل کړی دي. خود دې او نورو مطالبو نه مخکې عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې خپل فعالیتونه وسنډول. د رویټرز د راپور په اساس سیف د چلډرن په ویرامي کې ویلي دي چې په جلال آباد کې د هغوی په یو ساحوي دفتر د برید په غبرګون کې په ټول افغانستان کې په موقت ډول زموږ پروګرامونه ځنډیدلي دي او ټول دفترونه به وتړل شي. ویل کېږي چې جګړه لا هم روانه ده. تازه حال د خپل همکار ذبیح الله غازی نه اخلو. غازی صاحب مهرباني، تازه حال څه ده؟
مننه، خوشاله چې زه به لږ معلومات ورکم اوریدونکو ته چې جګړه تقریبا 9 بجې ځانمرګي بریدګر د درېمې نهي اړوند دی. یوه ساحه ده هلته د ماشومانو د خوندیتوب دغه نړیواله اداره د دفتر په دې ورځ کې موټربم چاودنه کړې ده او د هغه نه وروسته ځانمرګي بریدګر ودانۍ ته ننوتی دي. په ودانۍ کې ډزې شروع کړلې. تقریبا 45 کسان هغلته په ودانۍ کې دننه د دې دفتر مامورین چې 12 پکې ښځې وي او کارکوونکي دا هلته انحصار پاتې. تر 8 ساعته جګړې او مقاومت وروسته حکومتي ځواکونه وتوانېدل چې دغه 45 کسان چې 12 ښځې دي دا خوندي د دغه ساحې نه راوباسي. تر اوسه 3 بریدګر وژل شوي دي او ویل کېږي چې یو بریدګر اوس هم مقاومت کوي او هلته د امنیتي ځواکونو سره په رګړه باندې بوخت دی. د ننګرهار والي ګلاب منګل د همدغه پیس په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې په دې پیښه کې کسان وژل شوي دي چې دوه د چلډرن موسسې کارکوونکي ساتونکي دي او یو ولسي سړی دی. په دې پیښه کې 40 کسان زخمیان شوي دي چې ځینې پکې د همدې موسسې کارکوونکي دي. خو اکثره عام خلک دي چې تر 15 یا 14 د روغتون نه بیرته رخصت شوي دي او پاتې نورې
مننه.
ځینو خلکو چې د امریکا غږ سره خبرې وکړلې، ځینې خلک اوس هم په زیرزمینی کې ایثار دي او ځانمرګي بریدګر اوس هم مقاومت کوي تر اوسه نښته پای ته نه ده رسېدلې.
ډېر زیاتمنه درنونکو د آشنا رادیو همکار ذبیح الله غازی و چې په ننګرهار کې د سیف د چلډرن په دفتر باندې د برید په هکله تازه معلومات زموږ سره شریکول. تاسو کولی شئ چې لږ وروسته په همدې هکله بشپړ راپور هم په همدې خبرونه کې واورئ. دا هم پاتې خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دفاعي ځواکونو کې د بشري حقوقو جرمونه اوس 0 تر راټیټ شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش یا سیګار په راپور کې ویلي ول چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له 2010 نه تر 2014 کال پورې د بشري حقوقو څخه په دې سرغړونو کې وژنې، شکنجه او پر ماشومانو جنسي تیری شامل دي. د دفاع وزارت د ویان مرسیال محمد ردمنش د سیګار د راپور په اړه په خپل خبرګون کې ویلي دي چې د هیواد په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې په خوا د شنجرمونه موجود ول، خو اوس داسې څه نشته دي. د خوست والی د پاکستان د چرګانو پر واردولو بندیز ولګوه. دغه چرګان د پکتیا د سرحدي ولسوالۍ ډنډې پټان د لارې د پاکستان لمړی دی غولات او بیا خوست ته راوړل کیږي. د خوست والی ویلي دي چې د چرګانو واردول په دې ولایت کې د چرګانو د فارمونو په فعالیت منفي اغیز لري. او دا هم نړیوال خبرونه. په پاکستان کې محکمه پولیس ته دوه ونی وخت ورکړی دی چې د هغ مشکوک کس نه تحقیقات وکړي چې د یوې وکلین انجلۍ د وژلو او جنسي تیری په شک نیول شوی دی. د خبر تفصیل د شافی سردار ناوري.
د پولیسو تحقیقونکو احسان الله چوهان ای پی خبري آژانس ته ویلي دي چې د محمد عمران په نامه مشکوک شخص نن په محکمه کې د قاضي مخې ته ودرول سو. په عمران دا تور دی چې وکلنه زینب انصاری د جنسي تیری کولو څخه وروسته وژلې او مړې یې په خځلو کې اچولې وه. په هغه دا شک هم کیږي چې په اوو نورو ماشومانو یې هم جنسي تیری کړی او بیا یې وژلې دي. پولیسو ویلي دي چې عمران دا منلې چې دغه قتلونه یې کړي دي. د زینب د وژل کېدو څخه وروسته په ټول پاکستان کې خلکو د پولیسو او حکومت پر ضد مظاهرې وکړې. خلکو غوښتلې دي چې د زینب قاتل دې په عام محضر کې په دار وځړول سي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو ناوړه. پاکستان د کرمې په ایجنسی کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې یو بریټ چې د حقانی د شبکې دوه غړي پکې وژل شوی غندلې دی او یو اړخیز اقدام بلی. د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې په دې بریټ کې په کرمې ایجنسی کې د افغان مهاجرینو یو کم پنه شوی و. په افغانستان کې مشتو امریکایي ځواکونو دا منلې ده چې په افغانستان کې د ثبات او امنیت راوستلو په خاطر د ډیورنډ دواړو غاړو ته په وسلوالو وخت نه وخت بریدونه کوي، خو په کرمې ایجنسی کې د دې بریټ په باره کې تر اوسه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د استخباراتو د ادارې دوه چارواکو د رویټرز خبري اجانس ته ویلي دي چې په دې بریټ کې د حقانی د شبکې دوه غړي وژل شوي دي. د امریکا د کانګرس یو هیئت نن په سعودي عربستان کې د باچا سلمان او نورو چارواکو سره وکتل. د کانګرس د هیئت مشري د استازو د مجلس رئیس پال راین کوي. په هیئت کې 15 جمهوریت غوښتونکي او یو د دیموکرات ګوند غړی دی. د خاغلی راین د دفتر په اعلامیه کې ویل شوی چې هیئت به په منځني ختیځ کې د سفر پر مهال د سیمې په ثبات، د داعش او تروریزم سره په جګړې او د ایران په تیری کوونکو چلچلن باندې خبرې وکړي. پال راین او حیاتي سواد عربي متحده اماراتو د چارواکو سره ګوري. د ترکیه پوزوای د سوری د افرین په سیمه کې د کوردی ملیشو پر ضد په تاروزی عملیاتو کې لک تر لګد 215 کوردی وسلوال او د اسلامي دولت یا داعش غړي وژل دي. خو کوردی ملیشي چې امریکایي ملاتړ کوي د ترکیه د اعلان نه مني او وایي چې په سیمه کې د داعش وسلوال نشته. ترکیه د سوریه په شمال کې په کوردی ملیشو هوایی او ځمکني عملیات پیل کړی دي چې دا کار خای د امریکا هغه پلان خراب کړي چې غواړي د سوریه شمالي برخه کې ثبات راولي. کڅه هم چې په جنوبي کوریا کې د ژمي د اولمپیک د لوبو د پیل کېدو له امله متحده ایالاتو او انډیوالانې پر شمالي کوریا باندې د یو احتمالي نظامی گزار په باب په ښکاره توګه چپه خوله دي، خو فکر کېږي چې واشنگټن د شمالي کوریا په اتمي مرکزونو د یوې محدودې هوایي حمله په اړه غور کوي. نور تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
فکر کېږي چې په جنوبي کوریا کې د ژمي د اولمپیک په لوبو کې د شمالي کوریا د ټیمونو د ګډون او د دواړو کوریاګانو ترمنځ په لوړه کچه د مستقیمو تماسونو وروسته امریکایي قواوو د شمالي کوریا د بلډي نوز یا د سرزنش د ستراتیژۍ عملي کول په موقتی توګه وزنډول. د سول د ټروی د پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډانیل پینګسټون وای،
زما په عقیده د امریکا پوځي گزار به له ځانه سره ناوړه عواقب ولري او په سیمه کې به متحدین ورنه بیزاره شي او هم د اټومي وسلو د استعمال د خطر امکانات باید له پامه ونه غورځول شي. نو ځکه زه په دې عقیده یم چې د خارجي پالیسۍ له نقطه نظره دا به د متحده ایالاتو دا ډول به احتیاطي اقدام به یوه غټه غلطي. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ وروسته له هغې تشنج زیات شو چې شمالي کوریا اعلان وکړ داسې بین القاروي بالستیکي توغندي جوړ کړي چې او متحده ایالات پنهه کولی شي.
امریکا واشنگتن. اوروسته خبر دا چې د امریکا د عدلی وزارت ځنګړي تحقیقونکي رابرټ مولر د امریکا د لوی څارنوال نه د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د روسي د لاسوهانو په باره کې پوښتنه کړې دي. لوی څارنوال جیف سیشن د جمهوریت ډونالد ټرمپ د کابینې لمړنۍ غړی دی چې په دې حق له ترې تحقیقات کوي. دا تحقیقات د امریکا د 2014 کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنو او د روسیې او جمهوریت ډونالد ټرمپ د کمپاین ترمنځ د ارتباطاتو په اړه پیل شوې دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د لوی څارنوال جیف سیشن نه د روسیې د مقاماتو سره د هغه د اړیکو په ارتباط په ساتونو پوښتنې وشولې. سپینې ماڼۍ ویلي دي د جمهوریت دفتر د مولر د تحقیقاتي ټیم سره همکاري کوي، خو د دې ځواب ویلو یې ډډه وکړله چې ښاغلی ټرمپ به همدې ډلې ته د ځواب ویلو لپاره حاضر شي او کنه.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک،
او به طرف معلومات تر لاسه کئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروی.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو خبريږي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو خپلواک کمیسون ویلی دی چې د افغانستان په حکومتي ادارو کې اوس هم د شپږ زره نه زیات بستونه خالی دي. په دې باره کې لږ وروسته رپورټ لرو. نن غرمه د جلال آباد په ښار کې د سیف د چلډرن نړیوال خیریه مؤسسې په دفتر باندې وسلوال برید شو، ځینې په کې مړه او زخمی دي. سیف د چلډرن مؤسسې موقتا خپل دفترونه تړلي دي او مطبوعاتو ته یې دا خبر ورکړی دی او وایي چې حالات خشی بیرته به خپل دفترونه پرانیزي. ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی دی.
سر نه بجې یو شمیر ځانمرګي بریدګر چې موټر یې ورسره وي او دغلته د درېمې ناحیې اړوند د ماشومانو د ساتنې یوه نړیواله اداره ده په دغې ورننه وتل، لومړی یو موټر ته چاودنه ورکړه او د هغه نه وروسته ځانمرګي بریدګر ننوتل. هغلته د همدې ادارې سټاپ هغه یرغمل کړل، هغوی لاندې زیرزمینی ته لاړل.
زما دوکان دی پوښتې کنه کوم ساتې اول پینونه شو بعد پینونه انتخابي هغه شو انتخابي نه بعد موټر بم واله
دوباره
او دنه ځای کې نه بس بس جنو هغه شو بده پندران کوم خرات پکې شهیدان شو جوړ شو دا اون کسان
تقریبا تر اته ساته جګړې او مقاومت ورستم دغه خلک چې د همدغه ادارې سټاپ او هغه وتل
سحر اته بجې وي، نو موږ چې کله دفتر ته راننه وتو ناڅاپه یو درز دفتر چې کومه دروازه وه هغه تعداد معلوم نه و چې څو کسان دننه شو که نه، نو لاسي بمونه ورسره وو، بمونه غورځول پاس چرته وختل او
چارواکي وایي چې په دغه برید کې تر اوسه دوه کسان وژل شوي دي او تر شلو ډیر ټپیان دي چې روغتونونو ته وړل شوي دي، اکثره بیرته رخصت شوي دي.
الحمدلله څو شپې وړاندې هغوی صحیح سلامت ټول وژغورل شول. زموږ خطاب ته هم یو څه تلفات رسیدلي دي چې مختار خان به وروسته زموږ امنیتي مسؤولین تاسو ته وړاندې کړي. یو دوه کسو په شاوخوا کې البته نور زیات تلفات نه لرو، خو مهمه لاسته راوړنه د دغو عملیاتو دا وه چې د ځانمرګو شمېر زیات و. لا تر اوسه هم په هماغه کور کې ځانمرګې له مقاومت کوي.
د داعش وسلوالې ډلې د دغه برید پړه منلې ده او ویلې دي چې دغه برید دوی کړی دی. دا د 2013 میلادي کال دویمه خونړۍ حمله پیښه ده چې لومړی په کابل او وروسته په ننګرهار کې د ماشومانو په یوه نړیواله اداره رامنځته شوه.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په جلال آباد کې د سیف د چلډرن په مؤسسې باندې مو د حملې رپورټ واورېده. ذبیح الله غازی لږ مخکې رپورټ راکړ د ټول حال په باره کې. همدا اوس د والی ګلاب منګل صاحب سره غږیږو. ګلاب منګل صاحب ستړی مشي.
السلام علیکم. ګرام خپل سلامونه تاسو ته او د رادیو خلکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
والی صاحب، د رپورت جزئیات خو موږ واورېدل چې حمله څنګه شوې ده، څه وخت شوې ده او حال څنګه ده. موږ صرف غواړو ستاسو نه دا واورو چې نو دې مؤسسې خو خپل دفترونه وتړل موقتا، معلومه نه ده چې څه وخت به بیرته خلاصیږي، مګر همدغه اوس دستي یا په آینده کې د نورو دفترونو، نورو ادارو او مؤسسو امنیت به تاسو څنګه ساتئ؟
لومړی خو دغه پیښې شهیدانو ټپیانو ته دعا کوم، شهیدان د الله وګرځي او ټپیان ته الله تعالی صحت ورکړي. دا واقعا یوه ډېره بده پیښه وه، په دې معنا چې دې موسسې په افغانستان کې د ماشومانو د ژغورنې لپاره ډېر زیات خدمتونه کول او دلته په ننګرهار کې خو همدغه ځای کې چې لومړۍ پیښه رامنځته کېږي څلور موټرونه د دوی په موادو بار وو چې په هغه کې کتابونه، کتابچې او قلمونه وو او دا د دوی د ننګرهار او د شاوخوا سیمو د کونړ او د لغمان ماشومانو لپاره انتقالول. خو دا دومره یوه خدمتګاره موسسه وه چې د افغانستان د ماشومانو لپاره یې ډېر په زړه پورې خدمتونه کړي دي. موږ به انشاءالله زیات کوشش کوو نن عملیات هم زموږ ډیر کوشش دا و چې او د عملیات ډیر وزندل تر څو د موسسه کارکونکو چې دلته وي خدمت کوو او هغه د سلوي چې د اوسه کتلو په څو خاصو او د ټول روغ رمټ وژغورل شو د زموږ لپاره لوړه کمیټه وا سره لدی چې موږ د امنیتي ځواکونو دوه کسان شهیدان ورکړل په دغه پیښه کې شهیدان شول او موږ د لپاره بیا هم د خوشحالۍ خبره دا وه چې موږ د دغې موسسې کارکوونکي وژغورل او بالاخره دوی د یوه حتمي مرګ نه دوی ته الله تعالی نجات ورکړه.
والي صاحب
د موسساتو ساتنه خو زموږ مسؤلیت دی د دوی امنیت موږ خوندي کړو خو مهمه خبره دا ده چې کومه ده چې مالته معلومیږي کوم فشار چې نړیوالو نن سبا د ترورستانو د داعشیانو او یا د طالبانو او د حقانی د شبکې پر حامیانو باندې راوړی دی دا دا د حقوقو په جواب کې په غبرګون کې داسې حملې ترسره کیږي او کنه په داسې موسساتو باندې خو حملې هیڅ نوه توجیه نه لري. نو فکر کوم د هماغو فشارونو نتیجه ده او په ژمن کې دوی نور د جنګ په میدان کې دوی ماتې خوړلې ده او دوی نور په افغانستان کې
امنیتی ادارے باید کار وخلی د نورو ادارو امنیت څنګه ساتي او یو سوال بل هغه دا چې اوس د سید کمی ډلې نه تاسو ډیر ویره لري چې د امنیت په خرابېدو کې دوی لاس لري یو وخت تاسو ویلي چې زور وکان هم دلته په ننګرهار کې د امنیت په خرابېدو کې لاس لري
تورستان خود ټول تورستان دی په غوې کې موږ خو بد نه لرو دا امره چې دایښ کړی دا طالبانو او د اقلی شبکې هم دا ورته عملي کړی دي د دې ترڅنګ تاسو د روکانو خبره وکړه په داخل کې هم په هواد کې متاسفانه دغه څه حلقې او دغه څه کړی شته چې په شکل د اشکالو له تورستانو سره مرسته کوي تر څو د دوی د غیر قانوني ګټو دپاره او د منافعو دپاره دلته خوندي شرایط موجود وي چې دا هم یوه خطرناکه خبره ده. موږ په ټولو برخو کې مقابله کوو د افغانستان خلک به مقابله کوي انشاءالله د وروسته به موږ د موسساتو د خوندیتوب دپاره خپل ټول کوششونه په کار اچوو خو بیا هم تاسو پوهیږئ چې نړیوال تروریزم سره په جګړه یو
گلاب منگل صاحب بلې د امنیت د ټینګولو د لپاره د دې چارو د خکېدو د لپاره چې صحیح اقدامات وکړي شي د حمله مخنیوي وکړي شي س کمی یا کمبوت شته ساسې په اداره کې
ان شاء الله موږ خو کوتنا ملي امنیت وکړو د فنی ځوونه الحمدلله اوس په هر وخت پرتل خدي پیوړي دي نن چې ما دې دې فعالیتونه ولیدل واخیان ما استخار کوم د افغانستان په دغه سي نن دی له یو او غیرتمنو ساتونکو باندې چې تعالی موږ په هغه تکتیکونه او میتودونه چې موږ څنګه وکولای شو نړیوال مرستندویا موسسې خوندي کو او د دې فعالیتونو لپاره شرایط فراهم کو دې لپاره به خپل ټول کوششونه په کار اچوو.
تشکر ولی صاحب.
په وخت کې موږ یو لړ اقدامات پیل کړی وو ان شاء الله دا اقدامات نور هم
ډیره مننه محترم والی صاحب چې پروګرام ته راغله او معلومات ورکړ. تشکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو امریکایي پوځیانو ویلي دي چې طالبان به د داسې یو جنگ سره مخامخ شي چې په خوایې پوسترګو نه ویلیدلې. یا خواته امریکا د عراق او سوریه نه د خپل هوایي قواو الوتکه افغانستان ته لیږي او بل خواته د هوایي قواو قومندان ویلي دي چې په طالبانو او د داعش په وسلوالو باندې جګړه شدیده کړې ده. حکمت سروش رپورت را لګل دي.
په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه وایي چې د نوو جنگي الوتکو او هوایي ځواکونو پر رسیدو سره به د طالبانو او د هغوی د سرچینو پر وړاندې جګړه نور هم پیاوړې سي. د ALC په نوم جنگي الوتکې چې تازه د کندهار هوایي ډګر ته رسیدلي د هغه هوایي ځواک برخه ده چې د امریکایي چارواکو په وینا په تیرو شپږو میاشتو کې په عراق او سوریه کې د دوی د ځواکونو تر بریالیتوب وروسته افغانستان ته لیږدول کیږي.
د ایلس په نوم دغه جنگي الوتکې تر 2012 کال وروسته یو ځل بیا افغانستان ته راغلي. امریکایي چارواکي وایي چې د دغو الوتکو سره به د افغانستان د جګړې بڼه تغییر وکړي. دغه الوتکې کولی شي چې تر 2000 پونډه پورې بومونه وغورځوي.
امریکایي پوځیان وایي چې د دغو الوتکو تر څنګ به د بی پیلوټو او هلیکاپټرو ملاتړ د طالبانو او د هغوی د سرچینو پر وړاندې د افغان هوایي ځواک ستراتیژیک کمپاین سره مرسته وکړي.
We've been taking the fight at the enemy for a while.
سمو د کیږي چې موږ پر دښمن جګړه پیل کړې. یوازې په 2019 کې مو تر ورسته دو کلونو ډیر بمونه غورځولي. تر څلورو زرو زیات بمونه مو پر طالبانو، داعش او نورو پر وړاندې کارولي دي.
امریکایي پوځیان وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د نشي توکو پر کارخانو ډیرش بریدونه کړي چې تر سل میلیونه ډالر زیات قاچاقبر او 22 میلیونه طالبانو ته زیان اړولی.
With the introduction of the South Asia policy,
د جنوبی آسیا لپاره د امریکای د نوی ستراتیژۍ سره مخته نوی صلاحیتونه راکړل شول چې مخته د دې اجازه راکوي چې طالبان داسې په نخښه کړو چې هغوی تر اوسه په دې جګړه کې نوی ورسره مخ شوي.
په افغانستان کې میشت د امریکا د هوایي ځواک چارواکي وایي چې افغان هوایي ځواک هم په وروستیو کې د پام وړ پرمختګونه کړي. افغان هوایي ځواک دا مهال 8 لک هاک هلیکوپټرې لري چې دا مهال له دې الوتکو د کندهار په هوایي لیوا کې د افغان پیلوټانو د روزنې کار اخیستل کېږي.
دا یو له هغه 4 لک هاک الوتکو څخه ده چې تازه افغان هوایي ځواکونو ته سپارل شوې ده. د دې الوتکې پیلوټان وایي چې دغه الوتکې تر نورو پیاوړي او غښتلي دي او کولای شي چې له افغان هوایي ځواک سره ډېره مرسته وکړي.
د افغانستان هوایي ځواک به د بلک هاک په تجهیز سره یو نوی تاریخ جوړ کړي. دا هلیکوپټرې کولی شي په کمه موده کې د دښمن لوی او واړه هدفونه له منځه یوسي.
د افغان هوایي ځواک چارواکي وایي چې د روان کال تر پایه به تر شل زیات چې بلک هاک هلیکوپټرې افغانستان ته وسپارل شي.
نور تیاری سمول هلیکوپټر او تیاری مطابق د پلان د انکشافي د قوایوي افغانستان انشاءالله مرحلهوال هم تعلیمات مختزي هم تخنیک به راځي افغانستان ته.
د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي چې د دوی د 4 کلن امنیتي پلان له مخې به امریکا له دوی سره د الوتکو تجهیزاتو او په ځانګړي ډول د پیلوټانو د روزنې په برخه کې ډېره مرسته وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او د ملکی خدماتو خپلواک کمیسون وایي چې د افغانستان په حکومتي ادارو کې اوس هم د 6000 نه زیات بستونه خالی دي. د دې کمیسون رئیس وایي چې دغه بستونو ته د آزاد رقابت لارې خلق غوړه کیږي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او د ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون رئیس احمد نادر نادری نن د چهارشنبې په ورځ کابل کې دغه کمیسون د کړنو په اړه خبریالانو ته د معلوماتو د ورکولو پر وخت ویل چې د دوی د تیرو درې میاشتو پلټنو دا وښوده چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې د درېمې او څلورمې رتبې 6002 دولتي بسونه خالی دي.
چیزی ده که برای ما تعجب برانگیز بود.
خغلی نادری ویل سه چیز موږ لپاره تعجب وړ او په ځینو برخو کې د اندېښنې دا دي چې اکثره د بستونه له نږدې 15 کالو راهیسې خالي وو. یو شمېر یې لږ تر لږه د 1 کال راهیسې خالي وو، خو اکثریت یې له 15 کالو راهیسې خالي وو. خغلی نادری ویل چې دا بستونه به د آزادې سیالۍ له لارې ډک شي. د افغانستان د ملکي خدمتونو په تشکیلاتو کې 415000 مامورین په بېلابېلو رتبو کار کوي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو د ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون رئیس دغه خبري کانفرنس په ترڅ کې د افغانستان د ملکي خدمتونو دغه نږدې 8000 خالي بستونو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل چې نږدې 2 میاشتې وړاندې د دغه کمیسیون لخوا د آزادې سیالۍ له لارې په کابل ولایتونو کې اعلان شوي وو. خغلی نادری ویل چې دغه نږدې 8000 بستونو ته په ټول افغانستان کې 2000 کسانو چې اکثریت د پونتون او سوالاتوم ټولګي فارغان دي خپل نمونه لیکلي دي.
اول لیست کوټای مال کدر کوټا هم نیست.
خغلی نادری ویل و زموږ لیست دومره لنډ هم نه دی. د 2000 کسانو له ډلې چې غوښتنلیکونه یې سپارلي 215000 کسان په شرایطو برابر ګڼل شوي او سیالۍ ته وځي. دا لیست نن خپور شوی دی. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون رئیس د وینا له مخې په کابل، ننګرهار، هرات او بلخ ولایتونو کې د نورو ولایتونو پرتله دغو بستونو ته ډیرو کاندیدانو خپل نمونه لیکلي دي. هغه ویل چې په دغو 4 ولایتونو کې 8000 کسانو خپل غوښتنلیکونه د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون ته سپارلي. ویلی دی د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون رئیس ویل چې هغه کاندیدان چې نمونه په لیست کې نشته او دا غنی چې حق ورته نه سپارل شوی په کابل کې د شکایتونو سبب د پاره ورته درې ورځې او په ولایتونو کې 15 ورځې په پام کې نیول شوې دي. د غوښتنلیکونه د 15 میاشتې شپږمې رتبې د بسونو لپاره د کمیسیون ته سپارل شوې دي. د افغانستان د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو کمیسیون د طالبان د حکومت د لنګیدو وروسته د افغانستان په حق له د بوند کانفرنس د پریکړو له مخې تاسیس شوی چې د کمیسیون د تاسیس له ورځې د تیر کال پورې د جمعیت اسلامي د ګوند یو چارواکی ډاکټر احمد مشاهد لخوا اداره کېده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی له تیر کال دغه پر ځای احمد ناظر نادری په دې څوکۍ وټاکه. د افغانستان د چارو کارپوهان دا غنی چې په دغه هیواد کې د ملکی خدمتونو مامورین د لیاقت او کاري وړتیا پرتله د اړیکو پر اساس ګمارل کېږي. خو شمېر کارپوهان په دې وروستیو میاشتو کې په دغه کمیسیون کې د یو لړ بدلونونو یادونه کوي او وایي چې د ادارې د مسلکیتوب په لور ګامونه اخیستل شوي، خو د بېلابېلو دلایلو په ځانګړي ډول د نامنویو له امله د اصلاحاتو بهیر اوس هم ورو په مخ روان دی.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غ خبريال ګل رحیم نیازمن رپورت را لېګلې دی، وایي چې د قندوز په ولایت کې په تیر شپږو میاشتو کې جنایي جرمونه کم شوي دي.
په قندوز کې له جګړو او نامنۍ وروسته خلک په خار کې د وژنو، وسلوالو، غلاګانو، اختطافونو او ډول ډول جنایي جرمونو څخه اندېښمنو، خو اوس د خار اوسیدونکو وایي چې د جنایي جرمونو کچا راټیټه شوې ده. په قندوز کې که په خوا ناامنۍ او خلک زورولي وو، خو اوس د خار اوسیدونکو وایي چې په خار کې د وسلوالو ګرځېدل، غلاګانې، اختطافونه او وژنې کمې شوې دي. پولیس هم وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د جنایي جرمونو په تور 15 کسان نیولې دي. خلک هم په خار کې د جرمونو د کچې ټیټوالی د پولیسو لخوا د ځینو تورنو کسانو نیول او د هغو وسلوالو ډلو تیتو پرک کېدل ګڼي چې په خار کې به یې جرمونه کول. د قندوز د خار دوه تنه اوسیدونکي د جرمونو د کچې د ټیټوالي په اړه داسې وایي:
د تیرو 15 میاشتو را په دیخوا په قندوز ولایت د نن په خار کې امنیتي اوضاع تر ډیره بریده ښه شوې ده. زه فکر کوم د دې یوازینی لامل دا دی چې دولت توانېدلې ده هغه کړی یو غش خاص چې د نن په خار کې بینظمي کوله هغه ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. نو په همدغه دلیل سره په خار کې د نن جنایي جرمونه، اختطافونه، غلاګانې د ټول راکمې شوې دي. کولې په ټولي زتوګه د کندوز وضعیت چندان ښه نه دی.
کندوز سابقه لا چې کوم ګډوډي، جنگ، جګړې یا اشخاص غلای کولې، مثال بدګردي کول، ګردي چاقو ګرځو، بارچو ګرځو، تفنګه ګرځو، خلک تر ډیر موږ خلص سره کتلې چې دولت نیولې دي پاغي باندې قید او ته د دوباره سره کس خوش شوی دا غبیر توبخ کلیوي چې زه کارو ګوت نه وهم.
د خار اوسیدونکو دا هم وایي چې د زینو قماندانانو او په نی وسلوال چې د خار په داخل کې ژوند کوي په خپل منځ کې دښمنۍ لري. دوی د یو بل په سیمه کې په دې خاطر وژنې او غلاګانې کوي چې خپل مخالف پکې ښکیل وخی. د قندوز یو تن اوسیدونکو چې لنو مخېستو ډډه کوي وایي چې په دغه خار کې د یو مشهور پخوانی قماندان زوی چې وسلوال ډلې درلوده غلاګانې او نور جرمونه وای کول. هغه زیاتوي چې سمو د وړاندې د قماندان دغه زوی د خپل ملګرو لخوا وجل شو او ځینې ملګري ونیول شول. هغه ویل له همغې ورځې را په دې خوا د قندوز په خار کې د جرمونو کچا راټیټه شوې ده. د قندوز د امنیه قماندانې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر ویسودین تلاش وایي چې په تازه پیښه کې یو تنه د قتل، وسلوالو، غلاګانو او اختطاف په تور نیولې دي.
تعداد افسر از مجرمین متکرر یا در قضایی قتل و سرقت مجبوریت یا دست داشتن توسط پلیس دستگیر شدن.
و تنه تکراری مجرمین چې په مختلفو قضیو قتل، غلا او د خلکو په ټپي کولو تورن دي نیول شوې دي. هغه زیاتوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د جنایي جرمونو کچه ځکه راټیټه شوې چې په دغه خار کې 15 کسان چې په جرمونو تورنو نیول شوې دي. د قندوز خلک او پولیس په داسې حال کې د جنایي جرمونو د کچې د ټیټوالي خبر ورکوي چې په شاوخوا سیمو کې افغان ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په عملیاتو بوخت دي او څومره د وړاندې د دغه خار خلکو د جنایي جرمونو د زیاتوالي څخه اندېښنه خوده. ګل ریم نیزم، امریکا غږ آشنا رادیو.
د ماشومان د ساتنې نړیوالې ادارې یوسف د چلن په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. طالبان وایي په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او قطر د اساسو سره د خبرو په حق لې راپور خپلو مشرانو ته سپارلی دی. او د ترکیې پوځ وایي د سوریې د افرین په سیمه کې د کوردي ملیشو پر ضد په تاروزي عملیاتو کې لږ تر لږه 260 کوردي ملیشې وژلې دي.
د
دا آشنا رادیو در نور ریدونکو د خبرونه هم د پایت ورسیده خو د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ادامه لري. سوشي بیرسته د خبرونه اوریدئ شئ.